د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونې ته مو زه بارکوال میخیل هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په دې خبرونه کې هم د تیرو خبرونو په څیر یو تکړه شاعر را سره میلمه دی، او د دې ترڅنګ تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته راشئ او خپلې معیاري غزلې او شعرونه راواوروئ. په خبرونه کې سندرې هم درته لرو، او زموږ له میلمه که یو نیم پوښتنه لرئ پوښتنې هم کولای شئ. مخکې له دې چې میلمه ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03 بل شمیره ده 0800-999-00. په دغه شمیره تاسو موږ ته وړیا ټلیفون هم کولای شئ: 0800-999-00. زموږ هڅه دا وي چې د غزل محفل چې څومره هم خوندور او شایسته کېدلای شي هغومره شایسته کړو، او داسې شاعران درته را میلمانه کړو چې په اوس وخت کې ښه شاعران بلل کېږي. نو د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو ځوان شاعر تسل خټک میلمه دی. تسل خټک څومره شاعري کړې ده، شاعري کله پیل کړې ده، د شاعري ټولګه تر اوسه پورې چاپ شوې ده که نه ده، دا به خپله تسل خټک صاحب راته وایي. له ده به شعرونه هم اورو او پر شاعري به ورسره خبرې هم کوو. نو ورځو تسل خټک صاحب ته. خټک صاحب په خیر راغلې. تسل خټک صاحب که زما غږ اورې په خیر راغلې، او ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست. تسل صاحب تلک چې زما غږ نور دی مخکې له زما تخنیکي همکار هڅه کوي چې له تسل خټک صاحب سره زموږ خبرې وسي. نو په پایل کې به د تسل خټک صاحب دا یوه غزل سره واورو.
وتله د خپل حد له دایرې موجود کې، وتله د خپل حد له دایرې موجود کې، زری 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 موجود کې، وتله د خپل حد له دایرې موجود کې. دنیا سره مې یو ساعت هم تیر نشو چې ولې، دنیا سره مې یو ساعت هم تیر نشو چې ولې، او تا سره له څومره زمانه یې موجود کې. وتله د خپل حد له دایرې یې موجود کې. خاموش اوس د خپل سایه شکل ته ولاړ یم، خاموش اوس د خپل سایه شکل ته ولاړ یم، هوسا چې سیزلې دې لمبې یم وجود کې. کروخ یما نو هم در سر اوسم بے واکا، کروخ یما نو هم در سر اوسم بے واکا، کزڑ یما نو هم بے ارادے یما وجود کے. تسل خٹک تل میں زور وید چایا دونا، تسل خٹک تل میں زور وید چایا دونا، لدغی ازیتا بے دمی موجود کے. وطل دخپل حد لدائرے موجود کے، زری 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 موجود کے.
وطل دخپل حد لدائرے موجود کے، زری 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 موجود کے. تسل خټک صاحب په خیر راغلاست.
خیر سي تاسو ته هم سلامونه او نیکی هلی او پیرزوینی په دې هله چې خبرونه مو په خیر پیل کړی وي د ډیو رادیو ټول اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه په مینه سلام دی
ډیر مننه
کوال سي په دې هله چې غږ پرځي
بالکل ډیر سفاره دي مخکمو موږ هر کلی درته وای خو ټلیفون په کرشه کې څه ستونزه بیا هم ډیر مننه تسل خټک صاحب چې خبرونه ته راغلاست تسل خټک صاحب پوهیږم چې په افغانستان کې ممکن خلک ستاسو له نامه سره آشنا وي خو په کوزه پښتونخوا کې ممکن ډیر خلک مو ډیرو اورېدونکو کېدای ستاسو نوم نه وي اورېدلی نو که ممکنه وي په پایل کې به ستاسو له پېژندنې به را پیل کړو که خپل لنډ تعارف وکړئ زموږ له اورېدونکو سره
نوم می اصل نوربدین دی او په تفصیل خټک باندې دغه مخدغه نوربدین نوم نه دی خو خدای نه ابتدا نه دی خو خو پلار میرا باندې خه
څه څه
کور خټک په کور خټک کې پنون نه سو سلور نه وکال پنځه نه وکال پیدا شوه ما ابتدایي زده کړې مې تر شپږم سین په پوری عمل تکړې دي او بیا کډن داغلی و ننګرهار ته اوس په حال په ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ژوند کوي خپل سوګنځي کې او تر سوار لسمه پوری مې زده کړې کړې دي په حال هم دلته اوسېږي
ډېر ښه نو دا اصلا یاس د اکوړي یاست هلته بیا د لنډ وخت لپاره کډه سوي یاست که څنګه
نه نه اصل د ننګرهار یو بس دې ځین هلته تللي وو بېرته راغلي
نو په ننګرهار کې مې یعنی خټک ستا که نه
او دا خو په هر ځای کې شته کندهار کې هم شته دا خو اصل د کندهار دغه نه دورانی او د قومونو اصل د ننګرهار د کندهار او ننګرهار نه کوچی وی دی او بیا بیرته تللی راغلی
نو راځو شاعری ته تسل صاحب دار ته وایست چې ته په جلال آباد کې اوسېږې ننګرهار خو وایي ننګرهار همیشه بهار په ننګرهار کې خو له نیکه مرغه د پښتو د پښتنو هم یو مرکز دی او د ادبیاتو په لحاظ هم ننګرهار جلال آباد د پښتو ادبیاتو یو مهم مرکز دی څه فکر کوئ چې په اوس وخت کې په جلال آباد کې چې کومه شاعري کېږي ځوانان چې نوې شاعري کوي په څه نظر ورته ګورئ نوی څه بدلون پکې راغلی که نه
مونږ چې اوسنو شاعرانو ته وګورو که نه نو ډېر نوي څه د ژوند نوي رازونه یې راسپړی چې دي او په جلال آباد کې هم ښه شاعران شته دی نوي نوي ځوانان شته دی چې داسې د ژوند نوي رازونه راوسپړل د خپل هغه اندروني احساسات یې نړۍ ته را مخې ته کړل ځوان فکر یې را مخې ته کړلو ځوانو شاعرانو کې ښه شاعران شته دی په کوزه پښتونخوا کې هم شته دی چې افغانان دي او هم ته اوسېږي پښتانه دي او په بره پښتونخوا کې هم ښه شاعران شته دی د دوی شاعري مونږ ستایو تر دې حده چې مونږ فکر کوو نو ښه شاعري کوي خو داسې هم باید ونه شي چې په یو لار باندې دي ټول لار نه شي دا چې نه چې د یو کس لاره ټول غوره کړي که نه داسې لارې غوره کړي چې هر لاره مثبته وي او د راتلونکي دپاره یو مثبت فکر کوي
دا چې ته وایې چې ټول یوه لاره غوره نه کړي تا محسوسه کړې ده چې ځینې ځوانان په یوه لاره روان دي په شعر کې که څنګه
ځینې ملګري پیدا کېږي لکه مونږ هغه شاعري ده چې راتلونکی وخت نه لري که نه لکه بازاري شاعري ده چې بس د څه کلیوالي وي او څه بیخي داسې وي چې هغه لږ کمزوري الفاظ هم راواخلي سره چې بیا هغوی نه ټولنه لږ شر او فساد خواته ځي که نه بیا په همغه لار باندې اصل کې دا بیخي نه وي ځوانان چې یو شعر ته نه وي مخه کوي نو بیا په همدغه یوه لار باندې مخه کوي خو په کار ده چې په دغه وخت کې دوی ته ذهنیت ورکول شي او دوی ته یوه ښه لاره وښودل شي چې په هغه لاره لاړ نه شي چې هغه د راتلونکي ټولنې دغه نسل هم خراب کړي او فساد ته هم واړوي او داسې نه چې ټولنې یا بې حیایي طرف ته په کار ده چې وانړوي که نه په دغه وخت کې د دې کله چې یو ونه تنګوي وي نو چې کوم طرف ته یې کږي هغه طرف ته کږېږي او چې شاړه شي نو دا نه کږېږي
او د پښتنو په وطن کې خو له تېرو شاوخوا څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو راهیسې حالات ښه نه دي او خو په اوس وخت کې کو ګورو په د ټولنیزو رسنیو په زمانہ کې د دې ځوانانو شاعري یو مخ زیاته بدل شوی ده. څه فکر کوي چې د دغه د دې بدلون علت څه بولی؟ ځکه حالات خو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې بدل دي او دیرش کلنه شاوخوا دیرش کاله مخکې شاعري که وګورو د جنگ تاثیرات خو ورباندې شته، خو زیات نوښت یا جدت پکې نه لیدل کېږي. په دې اوسنۍ شاعري کې چې بدلون راغلی دی، سبب یې څه بولی؟
زما په فکر سره لږ خلکو ذهنونه لږ پراخه شو، بل زده کړه زده کړې کچه په پښتنو کې پخوا ډېره کمه وه. اوس فی الحال چې دا راتلونکي کې به انشاءالله دینه هم ډېریږي او اوس هم لږه ډېره شوې ده. بل پخوا چې وو کم فکر و، اوس زیات فکر کېږي. اوس ځوانانو ته خلک وخت ورکوي، خو خاص ځوان ته هیڅ چا وخت نه ورکول. وایي ته ستا عمر کم دی او ستا فکر خام دی، ته نه پوهېږي. اوس پوهېږي چې ځوان یو پوخ فکر لري، ځوان یو ښه فکر لري.
او فکر کوي چې دغه د شعر په بدلون کې د تعلیم تر څنګ د نورو ژبو د مطالعې لاسته؟
خامخا تعلیم چې دی باید هر اړخیزه خواو څخه وڅېړل شي. زده کړه باید د هرې خوا وشي، آزاده مطالعه باید وشي. دا نه ده چې ژبه ټولې ژبې دي، فکر داسې باید ونشي چې ولا خو د خپلې ژبې الفاظ باید راوړل شي. که شعر لیکن د خپلې ژبې الفاظ په پردۍ ژبه نه، کوشش باید پښتو ته داسې وشي چې د خپلې ژبې الفاظ راوړل شي، په خپله ژبه ولیکل شي. خو نور تعلیم او زده کړه چې دا هغه باید د هر ژبه سړی زده کړي. که چېرته دوه ژبې زده کړي نو دوه کسه کېږي، که درې ژبې زده کړي نو درې کسه کېږي. که نه چې یوه ژبه زده یې همنه هغه نیمګړتیاوي، او باید ډېرو ژبو کې مونږ لاسرسی ولرو، ډېرې ژبې زده کړو، د ډېرې ژبو د موضوعاتو نه ځان خبر کړو او یو څه زیات ځان ته زده کړو.
صحیح تسل صاحب، زموږ د غزل محفل خپرونې ته اکثر شاعران ټلیفون کوي، نو د دوی ټلیفونونه به هم اخلو او له دوی به هم شعرونه اورو. نو که دې خوښ وي شفیق العالم مازوریار صاحب له کوټې راسره دی، له ده سره به خبرې وکړو.
مهرباني مهرباني.
مازوریار صاحب په خیر راغلې.
جوړ اوسئ، تاسو ته سلامونه او د غزوان تسل ته او اورېدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
غزل بستا سودرانه حضور ته نظرانه کم
ارشاد.
تر سرا کرش بز څا اوړم چې سوریم،
تر سرا کرش بز څا اوړم چې سوریم،
تر سرا کرش بز څا اوړم چې سوریم، ستا بوت پاک نه يم، مهنت کوم مزدور يم.
ډیر ښه.
شای واورا نن پډا غدر توایم، شای واورا نن پډا غدر توایم، مخالف دی منافق د فطوریم.
ها ها ډیر ښه.
پر قرار بدینه پرېږدم هیڅ کله، پر قرار بدینه پرېږدم هیڅ کله، ستا لپاره بدیرنز د ناسوریم.
ها ستا لپاره بدیرنز د ناسوریم.
او ستا په مکر کې میکړې پی ایچ ڈی ده، ستا په مکر کې میکړې پی ایچ ڈی ده، لیونی د قام د مینی به ضرور یم.
دا بیا وایه مزوریار.
مننه. ستا په مکر کې میکړې پی ایچ ڈی ده، لیونی د قام د مینی به ضرور یم. ډیر په خوا می پتا ځان دی پیژندلې، ډیر په خوا می پتا ځان دی پیژندلې، باید پوسې چنن هم هغه غیوریم.
ډیر ښه.
زما وینا عین الحق عین الحق وای، زما وینا عین الحق عین الحق وای، زه د نوي زمانې نوې منصور یم. ته بې عقل غوندي زور چلوه یاره، تبع عقل غوندي زور چلوه یار، زه انسان يم خدای پسوللې په شعور يم.
اها تیر شو.
هر دشمن ته داسې تریخ لکه زوال يم، هر دشمن ته داسې تریخ لکه زوال يم، خو دوستانو ته بیا خوږ لکه انګور يم.
اها ډیر خوندور.
معذور یار که معذور دا خو منمه، مازور یار کیم مازور دا خو منم خدا نه منم چستا درد مجبوریم خدا نه منم چستا درد مجبوریم
ډیر خندور ډیر منم
کول می اخیر صاحب دا به بیخی ګستاخی چې دوم غزل پرمایش وکم ریکوست وکم د ارمان لونی په مرسیه مې لیکلې د اجازه ست
نو بس تا ته خو انکار نس کولای مازور یار صبر ازنو
تکلیف معاف لسترگو نه اوش کی زی خفقان کوي ډیر خلک لسترگو نه اوش کی زی خفقان کوي ډیر خلک لزرنا پارمان پسیارمان کوي ډیر خلک
واقعا
واخ واخ ډیر علی
د امن نا وکی ته سرخی د وینو ورکړه د امن نا وکی ته سرخی د وینو ورکړه صفات د قربانی په قربان کوي ډیر خلک
واه
غلام دی دا قا غاړی تلا سور چولی غلام دی دا قا غاړی تلا سور چولی د دې ګستاخ غندنه په هر آن کوي ډیر خلک لوړانګ نه بجوړ سرس کروټه شي پوهیږم
لوړانګ نه بجوړ
سرس کروټه شي پوهیږم غلیم بسره لمبه کړی دا ګمان کوي ډیر خلک جهان یې د غفلت له خوبه ویش په شهادت کړ جهان یې د غفلت له خوبه ویش په شهادت کړ ملتیا به ضرور اوس د کاروان کوي ډیر خلک د خوږو زړو مرهم و ابراهیم د مظلومانو د خوږو زړو مرهم و ابراهیم د مظلومانو غشتنه به مدام د خپل درمان کوي ډیر خلک
واکن
د خان شهید د وینو رنگ بیا تر او تازه کړ د خان شهید د وینو رنگ بیا تر او تازه کړ تعریف د غیرت او د ایمان کوي ډیر خلک سمبول د اتفاق سولر او بر سره یو کړو سمبول د اتفاق سولر او بر سره یو کړو خطاب نن ورته زکه د جانان کوي ډیر خلک تګلاره روشان کړه هر چاته مازور یاره تګلاره روشان کړه هر چاته مازور یاره سفر به اوس پر لار د غزوان کوي ډیر خلک سفر به اوس پر لار د غزوان کوي ډیر خلک د وخت را کول نه لري نه مننه
ډیر مننه مازور یار صاحب د خپل سرمایه قدر سودا اخلم پڅو ده د خپل سرمایه قدر سودا اخلم په څو د راتلونکو ماشامونو ته رڼا اخلم په څو د او شتال خومې زړه کې د یادونو محل جوړ کړ شتال خومې زړه کې د یادونو محل جوړ کړ او ځان له به اوس خامخا سحر اخلم په څو د او چې بیا چرته د جنگ د نامې ذکر ارزه نسی چې بیا چرته د جنگ د نامې ذکر ارزه نسی د امن 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 تقاضا اخلم په څو ده او منما چې دا ژوند به له جړه هم نه تیریږي منما چې دا ژوند به له جړه هم نه تیریږي خو زه پکې د څو ورځو خندا اخلم په څو ده او ته څله په خپل کړي جنایت کرش راکاږې ته څله په خپل کړي جنایت کرش راکاږې زه خپلو خواهشاتو له سزا اخلم په څو ده او چې درد مې په یولسو حواسو کې څرګند سو چې درد مې په یولسو حواسو کې څرګند سو تسل خټکا خپل ذات کې فنا اخلم په څو ده د خپل سرمایه قدر سودا اخلم په څو ده راتلونکو ماشامونو ترنا اخلم په څو ده تسل خټک صاحب مخکې مو په اوسنۍ په نوې شاعري خبرې کولې همدې ته دوام ورکوو یو بل ځوان شاعر شانواز باقر فکر کوم هغه د شعرونو د ټول غنوم یادې د حواس له ومې دروازې او
بارکوال صاحب
دا د ایثار صاحب دا د ایثار صاحب کده چا
بالکل د ایثار صاحب چې د هوا په پګمې دروازه
دا د ایثار صاحب دی. نو سایس په شیر کې بیا تاسو وایئ چې چې درد مې په یو لسو حواسو کې څرګند سو. نو په دا نوې شاعري کې دا ډول اختراعات یا دا ډول ایجادات دا نوې خبرې په کول چې هغه په معمول ژوند کې نوې څه فکر کوي چې دا خلکو ته څومره د قبول وړ وي خلک به یې ومني؟
ما تاته مخکې ویلي چې اوس زدکرا زیاته شوی ده کنه خا زما زدکرا کمه ده خو د نورو خلکو زدکرا زیاته ده. نو هغه خلک چې قناعت کوي او بیا چې قناعت نه کوي هغه ته بیا شی په ثبوت رسیږي. نو چې په ثبوت هم ورته ورسیږي او بیا هم قناعت نه کوي نو هغوی بیا نه کوي او چې کوي بیا یې کوي. نو دا چې هغوی چې درد لیدلی وي ژوند یې مطالعه کړی وي او وخت یې سنجولی وي فکر یې کړی وي هغوی پوهیږي بیا او چې قبولوي او چې دغه داسې دغه رازونه یې دغه نه وي سنجولي نو بیا هغوی نه دغه کوي نه قبولوي. نو فکر کوم قبول به یې کې شاید د وخت په تېرېدو سره به دغه ډېرې نوې خبرې به څرګندې هم شي خلکو ته او قبول به یې کې زما په فکر سره.
صحیح. نو تسل صاحب که دې خوښه یوه سندره به سره واورو او بیا به بېرته خپلو خبرو ته دوام ورکړو.
بالکل خوښم
د استاد شاولی په ژغ کې دا سندره سره اورو او بیا بیرته راګرځو.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل ٹول خر کی شاہان اور تیران میرا قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو دگلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا راو اسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں ارتا راو اسو مل یار میں کبل بل دسین دس کی نوش گونا جوڑ کے او محل کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل دساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندار اوڑو زڑ گلو نا دچمیل شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد دو خود بل بل دسین دس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خنداتا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل دسین دس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل ٹول خر کی جہاں اڑتا ہے ران ران قتل
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
د غزل محفل کې یو ځل بیا هر کلی درته وایم. د نن په غزل محفل کې ځوان شاعر تسل خټک را سره میلمه دی چې د ننګرهار اوسیدونکی دی. اردو یو اوریدونکی راخلو. ذاکر الله په خیر له باجوړه. ذاکر الله غږ مې اورې؟ د ذاکر الله د ټلیفون کرښه پرې سوه. تسل صاحب، که یوه نوې غزل در سره یې او غزل را واورو، یو بیا خپلې خبرې کوو.
مننه. غزل به درته ووایم چې تاسو په اجازه او د اورېدونکو په مینه. غزل داسې دی چې ستا د ابتدا او انتها انجام مې خوښ نه شو. ستا د ابتدا او انتها انجام مې خوښ نه شو. ژوند د ادم او د هوا انجام مې خوښ نه شو.
ډېر ښه.
څومره په اسانه د وجود زندان ته راشي او څومره په سختۍ وځي، د سا انجام مې خوښ نه شو.
ډېر ښه.
عقلا په توبو توبو مې دې ځای ته راوستې. عقلا په توبو توبو راوستې. فکر اوس به خود وای چې دا انجام مې خوښ نه شو.
ډېر ښه.
زه لکه باغي خواهش د ذات نه راوتی شوم خو. زه لکه باغي خواهش د ذات نه راوتی شوم خو تا ته چې مې وکتل نو ستا انجام مې خوښ نه شو. هر سړی د ځان د تقدس ناری وهي پکې. هر سړی د ځان د تقدس ناری وهي پکې. ورکه شه دنیا هم، د دنیا انجام مې خوښ نه شو. وخت په ما تسل خټک بیا هم سترګې پټې کړې. وخت په ما تسل خټک بیا هم سترګې پټې کړې. دغه د ګمان او د سودا انجام مې خوښ نه شو. دغه د ګمان او د سودا انجام مې خوښ نه شو.
ډېر خوندور، ډېر ښه. بنو ته ورځو. قدیر خان، ستړی مسی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برګوال مې یا خل سے لکدا کا بوت نه دایمو په شهر نه کنه. واته مو خو 100 کیلو وزن وکنه او چې پاتې دای 100 کیلو وزن مې کم کړای دی کنه.
نو قدیر خان، لکه چې فکر کاوه چې دا زموږ د روغتیا خبرونه ده، د ډاکټر مجاهد جواد صاحب خبرونه هم په یولسو بجو یو، خو هغه په نورو ورځو کې بخښنه غواړو. دا د غزل محفل ادبي خبرونه ده. تسل صاحب، یوه خبره کیږي چې وایي د غزل خپله ځان ته ژبه، په غزل کې ځینې الفاظ درانه الفاظ باید ونه کارول سي، خو ځینو شاعرانو که وګورو ډېر درانه تورې هم په ډېر هنر کارولی دي. یا دا اوسنی چې کوم ځینې ساینسي یا کمپیوټري اصطلاحات دي، لکه مازوریار صاحب دا د پی ایچ ډي تورې کارولی وو، څه فکر کوئ چې واقعا هم غزل ځانګړې ژبه لري که نه؟ هر ډول تورې د شاعر په شعري سلیقه او استعداد پورې اړه لري چې هغه یې څنګه ښه وتړي.
غزل خپل خپل اتو ویل کیږي او باید دا چې توري وکارول شي چې هغه یو خپل رامنځته کی، یو فکر رامنځته کی، یو نوې احساس رامنځته کی، یو نوې رڼا، یو نوې لار رامنځته کی. خو دا چې توري هم باید ونه کارول شي چې هغه سړی دوه توري ولولي نورې ته نظر تور شي چې ما دا په هماغه زړې خبرې دي. او دا چې توري هم باید ونه کارول شي چې وایي چې دا نو څه شی دي، دا اوس څه شی شو چې هېڅ پوه هم نه شي کنه. دا چې توري باید وکارول شي په غزل کې چې کم سه کم چې یو 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 کم زده کړه سړی هم پې دومره خوند خو ترینه واخلي، دومره خو یو څه ترینه زده کړي چې په دې کې خو یو څه دا چې باید نشي چې هیڅ څوک هم ترې نه سزدنه کی، او دا چې هم باید نشي چې بیخي د شي چې ار تړی ته مخ واړوي وای چې دا خو دامې په خام کتلې او اوس هم دا غزړې به بولالي، نو هغه چې هم باید نشي. غزل ته باید خپل ښکلا ورکړل شي، خپل رنگ ورکړل شي، خپل هغه جامه ورکړل شي، خپل هغه طریقه ورته جوړ شي، په طریقه باندې غزل شي، نو د غزل نوم ښکلی دی، باید ښکلی راشي.
نو څه فکر کوئ چې آیا د شاعر په دې کې خپل څه شعوري هڅه وي چې دی کله شعر لیکي او لفظونه هم شعوري ورته انتخاب کړي؟
د شاعر نیمه هڅه چې ده کنه دا شعوري ده. نیمه هڅه شعوري ده، که دې نیمه هڅه ونه کړي نو حتما، ځکه کله چې پر غزل په لومړي ځل دی ولیکي حتما هغه څه نه وي چې بیا په یو څو وخت بعد بیا په کې لږ څه دغه وکړي، بیا لږ یو څه اندازه په کې جوړېږي، بیا چې وخت په تېرېدو سره بیا لږ دغه کې بیا شعور سره وخت سره ورسره دغه وکړي خپل فکر کې وکړي نو بیا لږ څه کې حتما د نیمه برخه د شعور سره تړلې ده.
صحیح، ډېر ښه. حبیب مسافر صاحب په خیر راغلي خپرونې ته.
قربان دي شم بارکوال صاحب تاسو ته، خټک صاحب ته، همدا چې مازوریار صاحب راغی، ډیر خوشاله شم په ټولو پښتنه مینه ټولو ته چې زمونږ غږ ټول کاوري او سلامونه ونی کې لی وړاندې کوم.
مننه
بارکوال صاحب، قربان شم. زه خو دغه د دوو خلکو سره کینم چې تیګم د شاعرانو سره یا د سندرغاړو سره، دوی سره ژوند ښکلی، د دوی ژوند د دې ولس نه لږ مختلف وي، د دردیږي زیات، ولس هم دردیږي، خدای بیا د ولس باندې نظر لري. دلته زه یوه پوښتنه دا لرم چې دی کله چې دغه ولس ته ګوري، د ولس درد چې دی راخلي، دغلته د دوی نه شاعري یو طرف ته بل طرف ته ځي کنه، د شاعري پخیږي پکې. او دوهمه، دلته زمونږ دغه خزینه شاعري چې دی نوی کول کې یا ځواني یا واده شوی، دغه په دغه ماحول کې یا په دغه پښتون میسته سیمه کې په دغه ښځو یا په نارینه وو کوم قسم اثر لري، او شاعري ته باید چې دی په کوم طرف باندې لاړ شي، د انقلابي شاعري ولیکي یا روماني شاعري ولیکي؟ قربان، دغه دوه پوښتنې مې قربان.
یعنی ښځینه شاعران باید څنګه شاعري وکړي؟
هو، په انقلاب لکه دغه اوس دور باندې ډیر اثر به ولري که په یووالي کې به ډیر اثر ولري. قربان،
صحیح ده، ډیر مننه مسافر صاحب.
مننه.
نو تصل صاحب څه جواب ورته لري؟
ورور خوري خبره وکړله چې دوی باید ولس دې دردونو ته داسې څه پیدا کړي یا څه ورته ورته دغه کې کنه، بل مونږ باید یوازې ولس ته ونه ګورو، مونږ باید عام انسانیت ته هم وګورو. یوازې دا زمونږ ولس نه دی، په دنیا کې نور ولسونه هم شته دی. یوازې زمونږ ولس په کړاو کې نه دی، په دنیا کې نور ولسونه هم په کړاو کې دي. لومړی باید عام انسانیت ته فکر وشي، او بیا په دوهم کې باید خپل ولس ته راشو. که مونږ عام انسانیت ته فکر وکړو، عام انسانیت ته یو لار دغه کو صفا کو، نو زمونږ ولس ته هم لار صفا کیږي. او که بل ولس ته عام انسانیت ته صفا نه کړو، نو اول انسانیت مهم دی، ورپسې بیا خپل ځان د ولس ته دغه ته راتلل دي. بل خبره دا وکړل چې ورور خبره وکړه چې خزینه شاعران دي، حماسي شاعري ولیکي او کوم بل ډول شاعري دي ولیکي. زما فکر ټول ملګرو ته همدا دی چې هر شاعر باید داسې شعر ولیکي چې په هغه شعر باندې نه زمانه خراب شي، نه پې ټولنه خراب شي، نه پې فساد رامنځته شي، نه پرې نوی نسل خراب شي. داسې شعر باید ولیکل شي چې هغه د ټولې نړۍ ټولنو ته مثبت فکر ورکړي، د پښتني ټولنې ته مثبت فکر ورکړي. په راتلونکي کې په څو سوه کال وروسته هم باید دا یو داسې فکر ولري چې خلک ترېنه ګټه واخلي، خلک یې ولولي، یو فکر ورته را پیدا شي چې هغه مثبت لارې ته لاړ شي، داسې نه چې منفي. باید منفي لاړ نه شي، مثبت لاړ شي.
صحیح، مننه. محمد کریم له کورمې ستړی مې سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه.
تصل صاحب محمد کریم وای چې د شیرونو ټولګه دی چاپ سوی ده کنه.
د کریم صاحب مننه. او د شیرونو ټولګه خو ما چې کله څوک وای چې ته به شیر کله چاپ کې، نو یو کال مخکې پوسټ کړی په فیسبوک کې چې زما د شیرونو کتاب به راځي شل کاله پس.
ښه،
شل کاله پس به زه کتاب چاپوم. ام په هغه وخت کې چې زما شعر یا زما کوم توري کوم الفاظ چې زه په شعر کې کاروم چې دا د سپین کاغذ د چاپ کولو وړتیا ولري، ځکه دا سپین کاغذ چې دی دا به ځینو خلکو ته ارزښت دومره نه لري، خو ما دپاره د خپل ځان نه ماته ډېر ارزښت لري، ځکه چې دغه سپین کاغذ ډېر ارزښتناک دی. په دې چې کوم توري لیکل کېږي هغه باید دومره درانه وي چې د دې کاغذ ارزښت او وزن د وزن او د ارزښت توان ولري. نو زه ما شل کاله پس ورکړی دی وخت، نو نور نه پوهېږم چې بیا شل پال شل کاله پس ژوندی وم کتاب به چاپ کوم، که هم که زما شعر د دومره لوستلو او د دومره ارزښت وړ و.
نو تسل صاحب که سنجیده یا جدي پوښتنه وکړم چې دا واقعي ادبي انکساري ده او که واقعا هم په خپل شعر کې هغه توام نه یا توان نه وینې چې اوس باید په کتابي بڼه چاپ شي؟
نه، دا خبره نه ده، خو وخت ته باید منتظر شم. زه
نو که وګورو چې زموږ اوسنۍ اکثره شاعري، بلکې هر وخت د یو شاعر شاعري د خپلې ټولنې د زمانې د روانو حالاتو انځورګر وي او د هغه کاسي پکې سوي، نو هغه که په خپل وخت خلکو ته ونه رسیږي فکر نه کوي چې دا به بیا ډېر ناوخته وي؟
دا خبره خو بالکل منم در سره، خو انسان چې دی په شل قسمه ستونزو کې اخته دی، نو شاید چې زه دغه ستونزې تر شلو کالو پورې د خپل ځان نه شم خلاصې کړلی. زه وایم چې که مخکې خلاصې کړم نو کېدای شي که مخکې مې خلاصې کړې مخکې به چاپ کړم، که مې خلاصې نه کړې نو شل کاله پورې خو مې ورته وخت ورکړی دی.
او بل تسل صاحب، مخکې خو پخوا به داسې وو چې دېرش څلوېښت کاله مخکې هغه که وګورو چې دغه کله د فیسبوک د ټولنیزو رسنیو زمانه نه وه، شاعرانو چې په شاعري کوله یوازې کله کله چې بې په خپلو سیمو کې تر خپل منځ مشاعرې کېدلې یا بې ملګرو شاعرانو ته شاعري اوروله. خو اوس چې د فیسبوک زمانه ده، په دې اوس وخت کې ته وایه یو شاعر له دې د خپلې شاعرۍ یو درک لګولای شي چې د ده شاعري په څه حال ده، شاعري څومره ښه ده؟ زما پوښتنه دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې شاعري ته خلک پر شاعري باندې داسې بحثونه کوي چې شاعر د خپل شعر په اړه یو فکر ځینې واخلي؟
سلو کې 20% کولای شي، اویا فیصد هغه چې دا اویا فیصد چې دا هغه د سترګو نه تېرېدل دي. که فکر وکړم ستا به خبره باندې هغه پخوانۍ شعرونه او کومه فضا چې وه کومه وخت او دغه چې ورته مساعد وو که نه، هغه د دې فیسبوک د نړۍ نه ډېر ښه و. هلته چې به دې که دوه بیته وویل دواړو بیتو ته د خلکو غوږ کېښوده په ریښتینې ډول یې درته په اخره کې ویلې هم چې دا ښه دی که خراب دی. د فیسبوک داسې زمانه ده چې بس صرف صفحه تېرول دي. په سلو کې ما ته ښه پته لګېږي، په سلو کې کومه ورځ باندې قصدن یو تورې غلط که، په سلو کې به درته درې کسانو هغه تورې ښودلې، نور ټول به همداسې پې تېر شوي. دومره دغه نه کوي، فکر ورته نه کوي او نه لولي که نه، ځکه مخې نه تېروي. بل ډېر دي، بل ځینې خلکو د فیسبوک نه شاعري ځان ته جوړه کړله، دا فیسبوک ځان ته یو داسې شی کړو چې ولا بس راشه زه هم پکې شاعر کېږم، لفظونه یې سره راټول کړل او قافیې ورته ورواچولې او ردیفونه یې کړل، بس شعر یې کړلو. هغه شعر چې دی دا خو یو ځان ته دغه غواړي داسې نه چې بس توري راټول کړه او په یو لینې روان کړه، دا شعر شو. هغه شعر وي خو هغه داسې شعر وي چې هغه به بس د بنیري صاحب شعر به وینو.
نو تا څه فکر کوې ولې هر څوک غواړي چې شاعر سي؟
نن سبا خو بس شاید چې د خپل نوم د پېژندنې لپاره بس هر سړی غواړي زه شاعر شم او ما ته خلک شاعر دی، لکه څنګه چې په نن زمانه کې حاجي صاحبان مکې ته ځي او بېرته راځي په دې خاطر چې ما ته څوک حاجي صاحب وایي، نو شاید شاعران ورونه به هم همدغه فکر کوي.
ښه، نو تسل صاحب دا راته وایه چې نظمونه دې هم لیکلي دي که نه؟ پابند نظمونه، قافیه وال یا آزاد شعرونه؟
آزاد شعر نظم مې لیکلی دی او دوه درې نظمه مې لیکلي دي خو داسې ډېر نظمونه مې نه دي لیکلي.
نو که داسې ډېر اوږده نظمونه نه وي که په دې برخه کې یو نظم راواوروئ؟
اوږد به نه وي خو نظم به درته ووایم چې د نظم عنوان دی دوزخي. یه زما باغی هوسا، یه زما باغی هوسا که زما منی نو واورا، د جذباتو له محیطه که زما منی نو واورا، د جذباتو له محیطه را بهر شه لږ آرام شه چې حالاتو ته دې ګورم، هر خواهش دې دوزخي دی او زمونږ تقاضا خو د جنت د اوسېدو ده.
ډېر ښه، همدومره
پاتې دی، لږ لږ پاتې دا پراته خلک خو ګوري د سړک په کنارو کې څه بې خوده څه بې څه څه د ځان په فکر تللي او څه ځان سره په جنګ دي. دا انجام ستا د فرید دی، اوس ته غوږ شه درته وایم، دا د درد کیسه هم نه ده چې په اوښکو یې شروع کړم، دا د سترګو جنګ هم نه دی چې په سترګو کې دې ورک شم، دا جادو د بنګال نه دی چې په تور پنجاب پرې سپین شي، دا موضوع لږ اجنبي ده، دا الفاظ لږ مبهم دي، دا عنوان لږ منکسر دی، زه به څرنګه پرې پوه شم چې ژوند څه دی، څنګه تیر شو، څنګه وکړو، څنګه کېږي، د بګوان په عقیده نو سړی څنګه کافر نه شي چې هم ستا په لاس جوړ شوی او هم ته ترې دعا غواړي، د دې ټولو حسابونو، د دې ټولو عذابونو، د دې ټولو سوالونو، د دې ټولو ځوابونو باوجود هم ته منکرې، ستا د هر جنایت شکل به زما په ذات څرګند شي او اخیره کې به زه هم ستا سره یو دوزخي شم، یا زما باغي هوسا.
ډېر ښه، ډېر خوندور نظم. تسل صاحب، دغسې نظمونه په اوس وخت کې چې داسې فکري پوښتنې پکې راپورته شوي، ځوانان آیا دومره مطالعه لري چې هغوی دغسې نوي نظمونه ولیکي چې فکري یا فلسفي پوښتنې پکې راپورته شوي وي؟
زه چې څومره فکر کوم اوسني ځوانان که لږ هم د خپل خیال درجې ته وګوري که نه او د خپل فکر درجې ته، نو د دوی ذهنونه ډېر پراخه دي، د پخوا په څېر باندې اوسني ذهنونه ډېر پراخه دي، ځکه اوس زده کړې ډېره کچه زیاته شوې ده، اوس چې دی اوس ماشوم ته هم وخت ورکړل شوی ده، هغې خپل کومې دغه چې وي غوښتنې هغه هم لږ یو اندازه ورپوره شوي دي. پخوا به چې و ماشوم به ډېر تهدیدېده، زلمی به هم ډېر تهدیدېده، هغه به هېڅ یو خپل ځان باندې بیخي باور نه درلوده چې زه یو شخص یم. اوس هر سړی اوس ځوان چې دی خپل فکر یې مخکې وړی دی، وخت ورکړل شوی دی، ماشوم ته هم وخت ورکړل شوی دی، ټولنې ته رامخکې شوی دی او خپل مسؤلیتونه یې ورته ټاکلي دي.
وایي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. تسل صاحب، ته په جلال آباد کې یو، له جلال آباد راځو خیبر ته. نصیر احمد نصیر صاحب، ستړی مسې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برکوال صاحب، تاسو ته او تاسو محترم میلمه ته نیکی لی او پیرزوینې وړاندې کوم.
ډېره مننه.
او زه به هم غزل محفل له یو غزل به در سره ځم شریک کړم صاحب مهربانه.
ولې نه، په سترګو بیخي خوند به وکړي.
د غزل مطلع عرض دو، خدای را پرېستلی دی تا ته هم او ما ته هم، خدای را پرېستلی دی تا ته هم او ما ته هم، هغه څوک راغلی دی تا ته هم او ما ته هم.
ډېر خوندور.
او وینې چې مراد د عشق څه وایي په سترګو کې، وینې چې مراد د عشق څه وایي په سترګو کې، ښکلی الهام شوی دی تا ته هم او ما ته هم. او خط د بلتانه راوړو وخت ظالم د ځان سره، خط د بلتانه راوړو وخت ظالم د ځان سره، څه سلام یې کړی دی تا ته هم او ما ته هم.
ډېر خوندور.
او شعر ارز دی، مننه. شعر ارز دی، کله چې شودرۍ پدرۍ دا به بیا څرګند کړو،
کله چې سي درې پدرۍ
کلا چې شو درې پدرې دا بیا سره غند کو بده څوک سٹایل لري تا ته هم او ما ته هم او نه پرېږ دی شیطان چره دوا په یو لار سره نه پرې دی شیطان چره دوا په یو لار سره دا سوګند کړه دی تا ته هم او ما ته هم غزل مکتب غزل مکتب اے نصیر پام دیو نن جو قاصد بدل اے نصیر پام دیو نن جو قاصد بدل چار عالم سوالے رہے تا تہ ہم او ما تہ ہم
ډیر مننه
سره کولو یو نړی مننه صاحب مېرا
ډیر مننه نصیر احمد نصیر صاحب بنو تورزو ګل شالم خان صاحب په خیر راغلی
کرونا پخیرونا بالکل دونا میز اور مطلب یار چلایو جی پرکوال صاحب مونگ دا شہر نا معلومات تو دخل وزیرستان دے مونگ دا دغه تغه وشار تا مطلب دے کنا
څنګه
او دا ہے کی پکیر می زلی خان چې هغه د ملک پاکستان دے پاره یو قربانی ور کړی دا مطلب دا یو پریا پکې دی او پارنا دی برتانی نه ځ کړای دی چې دغه متعلق د شعر جوړ کړی دا نه غزل ډیر او بالکل مطمئن شو چې دا ډیر او زور شعر دی کنه
چا جوړ کړی دی
او د پکې دی مرز علی خان متعلق د شعر نه جوړ کړی
صحیح صحیح مننه دا بل تسل صاحب پښتنه وکړو چې د ای پی پکر پاړه چې شعر لیکل دي کنه د لیکل چې وای د انګریز په ضد مبارزه کړی و
بارکوال صاحب د پدغه سي زړه کې می شعر نه دی لیکلی خو د تی خور د مینی په اړه می شعر لیکل نظم لیکلی دی
ښه نو بدا نظم بیا لږ ورسته واورو کدي خوشې
تمام
صحیح تسل صاحب ستاسی د فیسبوک په وال باندې مکتل ستاسی شاعری ملوستره خو ورسره ورسره تاسی د نور هم ډیر ځوانو شاعرانو شاعری دا غوی کوم شوشه شاعرانو دا غوی ډیر انتخاب او شی غزل د خبرې کړي وي زما پښتنه دا چې په دې زموش په سیمو کې په لارو بر کې اوسنۍ ځوانان چې تبینه آیا په دوی کې اوس دا تند زیاته سوي ده چې دوی لیو بل سره په سیالۍ سره هڅه کوي چې یو تر بل ښه شعر ولیکي نوې شعر ولیکي
دا سیالي خو د انسان په وجود کې اغل شوی ده چې هغه که د هوا د ذات نه ویو که د ادم د ذات نه ویو په دواړو کې سیالي شته او بیا خو نوي ځوانان چې دي هغوی هر یو دا فکر کوي چې زه دې له هر چا مخکې یاد شم او زه دې له هر چا مخکې لاړ شم خو اکثره بیا پکې ځینې چې دي هغوی پکې بیا نظری هم لري بل پسې خبرې هم کوي خو زه شکر الحمدلله تنگ نظری نه لرم او زما ټول ملګري چې دي زما د زړه سرونه دي زما ورونه دي زه شعر خوښوم که خشیر ده هر چا ویزی خو خوما زه ور سره اختلافات نه لرم خو زی اکثره ملګری دي کنه هغه ځوان کل کې شي دي هغه بیا تنگ نظری لګی لري خو تنگ نظری خشه نه ده نو ځوان شاعران ټول ده هڅه کوي چې هر یو فرد پر ده هڅه کوي چې زه مخکې لاړ شم
تنگ نظری څنګه یعنی دا غوي چې څوک ښه شعر لیکي لاغس وځي کنه دا خبر کلر سپینا کوي
او هو خشیر چې ولي کې د لویلار نه لویلار ورته راتاو شي یو خند ورته جوړ کی فرض کا د ورته په هغه داسې لار راشي چې هغه فرض کا په یو ادبی لار باندې تهدید کی کنه چې د خند وګرځي او د لا تشویق شي په شاله شي ورته خو فکر کوم هغه کس چې پوهیږي او حوصله لري هغه د هغه لارې خند نشي کېدای د خبرې مخکې ځي
فکر نه کوي چې دا یوازې په ځوانانو کې نه په زموږ په دې مشرانو ادیبانو شاعرانو کې هم دا ستونزه شته چې د شو شاعرانو او د شو لیکوالو د ستاینې او هڅونې دا دود پکې ډېر کمزوری دی علت یې څه بولئ
دغه څنګه فکر
چې ما ول دا کم شاعران چې شعر لیکي یا ش په نثر کې شالند کې لیکي او شل کوالان وي دا غوي د هڅونی دا رويش سمش په لوی لیکوالو کوم ډیر کم دی، خصوصا په لیک کې ډیر کم داسې لیکوال دي چې هغه موږ په ځوانو شاعرانو دي د کتابونو لسریزو پراته دي پر هغوی باندې مضامین لیکلي وي او د هغوی شاعري دي خلکو ته د ښې شاعرۍ په توګه ورپېژندلي وي.
نو دغه ملګري چې دي دغه لا هڅونه چې کوي چې دوی نه هڅوي، دا د دوی کم ظرفیت او کم نظری ده. خو خبره دا ده چې هر ملګری، هر لیکوال، هر شعر ویونکی او هر شعر لیکونکی وستایل شي. دوی اکثره دا فکر کوي چې د مخکې شو نو همدای به بیا یاد شي، زه به پاتې شم. خو نه، هر سړی د خپلې اندازې او د خپلې هڅې تر اندازې مخکې ځي، د خپلې پوهې او د خپلې سرګندونې تر اندازې مخکې ځي. یو څه چې سرګند نه کړي، یو څه چې را مخکې نه کړي، ته مخکې نه شي تللی. یو څه به د خپلو خیال او فکر نه راوباسي، بیا به ته په هغې مخکې ځي. دا چې ته بل ته نظر تنګ کړې، نو حتما به ستا هم نظر همداسې، ستا فکر او خیال به هم شاته پاتې کېږي.
او بل تسلسل دار ته چې ننګرهار خو یو له هغه ځایونو دی د پښتنو په وطن کې چې لډیر په خوار آیسی. دلته د ډیرو لوی مشایرو چې وای د سرلنۍ مشایره، د نارنج ګل مشایره، د مشایرو ډیر په خوانی دود دی. څه فکر کوي چې دا مشایری چې زموږ په لارو بر وطن کې کیږي، له شاعرانو پرته دا زموږ عام خلکو ته، عام ولس ته، د عام ولس د شعر یا د ادب د ذوق په جوړولو کې څومره رول لري؟
د نارنجګل مشاعره دا وړی مشاعری چې دی، دا خو فریګ ده، خاص کر د نارنجګل لګلوی مشاعره دی کنه چې د کوزی پښتونخوا نه هم ورته اکثر لیکوالان مشران خلک او راځي دلته. او بیا د افغانستان د ډیرو لرو لرو ولایتونو نه چې هغه د بدخشان او هرات او د غور او د هغه د غزنی او دیزنی نه ورته خلک راځي کنه، هغه داسې مشاعره وي چې ماشومان هم ورته راغلي د ډېر ذوق او د ډېرې مینې نه ورته، چې هغه بس هر شاعر ته دومره مخلوق ورته ناست وي چې د نه منلو خبره وي. هلته نو بیا چې شاعر راشي شعر ووایي او دا مخلوق وګوري، بیا نو بیخي داسې ووایي چې زه دې هېڅ بل کار نه کوم، زه دې صرف شعر وایم. اکثره بیا داسې هم پکې فکر کوي چې نوي نوي شاعران وي. نو دلته ډېره مینه ورته ویل کېږي او ډېر ستایل کېږي، د شعر ته ډېر دغه مینوال پیدا کېږي. دلته په نارنجګل کې خو بیخي ډېر مینوال وي، هغه چې بیخي شعر نن پیژني خو اوري.
صحیح. یوه بله شاعره د غزل محفل ته راغلې ده، هیلې درخواست، په خیر راغلې. وعلیکم السلام. ډېره مننه هیلې. تسل صاحب په شاعرۍ کې دی وایي ښه خاطره کومه ده که په لنډه توګه جواب ورکړي؟
هیلې مننه. په شاعرۍ کې خو ښه خاطره زما همدغه خاطره ده چې دا همداسې په تسلسلي شکل اوږده خاطره ده. ښه خاطره زما همدغه ده چې زه د خپل زړه درد او د خپل اندروني حواس و احساس ټول را بهر کوم چې زړه می تنگ وینم چې شعر ولیکم او خپل احساسات می ټول سرګن کړم بس خوشاله شم. دغه زما د ژوند نه که نور خوند نه اخلم نو دغه شعر په لیکلو خو ترې یو څه اندازه خوند اخلم.
صحیح. نو تسلسل اکثر ځله شاعرانو په پای کې د کتاب د چاپولو پوښتنه کوم، نو دا پوښتنه خو مخکې جواب شوه، خو پوښتنه مې بیا هم دا ده چې یو څه رعایت کېدای شي که یا اوس په شل کاله وروسته بیا چاپی؟
نو څه فکر کوم که ملګري که زوره ورشي نو بیا به وخته ګورو او که نه وینو بس دا خو ژوند دی. که شل کاله پورې ژوند دی هم شاید زه وروسته ښه شعر ولیکم. زه صرف همدغه فکر کوم وروسته زه به شاید چیرته ښه شعر ولیکم نو همغه به چاپ کړم.
نو بس تسلسل په پای کې پېښور ته چې د کوم شعر لیکلی دا که راواوروئ بس بیا به نو خپرونه سره رانغاړو.
مننه. پېښور ته مې نظم لیکلی دی چې عنوان یې دی الوداع. هغه خاوره چې پرې زه یم پیدا شوی، هغه خار چې هر ښایست یې جنتی دی، اوس پرې زما په سلګو سلګو روان یم. اوس پرې زما په سلګو سلګو روان یم. زمانې را باندې نوم د پردي کېښود، د ستم د اخري حد په قیاس به زه تر کومه لا همدغه رنګ ځورېږم. لکه زه چې د دې خاورې بچی نه یم، لکه دا چې زما مور نوي ژوندونه هغه خاوره چې پرې زه یم پیدا شوی. اوس قانون پرې د جابر حکیم جوړ شوی، اوس سکې پکې د بل دور چلیږي، اوس د تور چړي لاسونو کې قلم دی، اوس زمونږ مستقبل ته لارې ګوري. اوس مو هغه سې ګذشت پرشتو نه دی، اوس مو هغه ورولي تر ګورولي ده. اوس چې شر زمونږ تر منځه غورځوي څوک، اوس هغوی غواړي چې مونږ یې غلامان شو. خو زما زمیر دا کله شي منلی هغه خاوره چې پرې زه یم پیدا شوی. وخت مو فیصله په خپله وکړه چې مونږ حق لرو د څوکې او که نه، هسې سایه مو په نصیب ده. خیر دی، دا داغ به هم پټ کړو درنه دلته، هسې نه چې ظرفیت مو شي کمزورې. خو که کېږي نو د سر په بدله هم زه تیار یم د دې خار آبادۍ ته. د جهان د ښکلاګانو رنګ به څه کړم چې زما په پېښور دوړې پرتې وي. انتها دا او هجوم دی پکې مرما، الوداع کوم تسل خټکه زما. مننه د ټولو څخه یو جهان او له تاسو څخه هم یو جهان. مننه.
ډېره مننه تسل خټکو چې د غزل محفل کې را سره مېلمه وو. د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه هم همدومره وه، او خپرونه به د قمرګلی په دې سندره باندې پای ته ورسو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
دا که غواړی